لاس بجیشو احمد شبریم دازادی ردو دا دی سات پخ پراوانه که ستاسو قربا السلام علیکم پدیخ پراوانه که لویا برخ آزادی ردو یاد بی مجلی پروگرام تا بیل شویده پا خبری برخه که مو دافغان سولی پتراو دا کابل پا قربا توب دنری والی غندی لپریک رو خبرو خلوم رای خبرونه د امریکا پوځي چارواکي وایي که دا ثابت شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وشلو لپاره پیسې ورکړي دي دا به بې ځوابه پاتې نه شي د سولې ولسي حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واک دې درېیم ګړي ته وسپاري او په متحد ایالتونو کې په یوه ورځ څه باندې 15-16,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزارت جګپوري چارواکي وایي که چیرته پوځ دا راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي دي چې امریکایي پوځیان ووژني ماسکو به یې ځواب ورکړي د امریکا د لویو درستیزانو مشر جنرال مارک میلی وویل تر اوسه دا راپورونه د دفاعي استخباراتي ادارو له لورې نه دي تایید شوي خو که چیرته رښتیا شو موږ به لاس په کار شو خو جنرال میلی په مشخص ډول لا څرګنده نه کړه چې غبرګون به یې څه وي جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخیسته چې د همدې تورونو په اړه وه چې طالبانو له روسانو څخه یې نامونه اخیستي ترلاسه کړي دي چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې ووژني اسپر وویل د ده پوځي قمندانانو په دې اړه په جنوري کې ابتدایي راپورونه اورېدلي وو او بیا یې د فبروري په میاشت کې د استخباراتو په راپور کې دا مسله لیدلې وه ده وویل دې ګواښونو ته جدي ګوري خو تر اوسه یې حقیقت نه دی تایید شوی لومړی ځل تېره میاشت نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ته استخباراتو په دې اړه معلومات ورکړي وو چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر انعامونه ورکړي دي خو ټرمپ دې ته ځواب نه و ورکړی سپینې ماڼۍ ویلي دي چې استخباراتو په دې اړه ولسمشر ته معلومات نه دي ورکړي ځکه چې دا راپورونه تایید شوي نه وو د سولې ولسي حرکت وایي حکومت او طالبان د درېیمګړیو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه او د سولې لپاره کار وکړي د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو ښکېلو خواوو غواړو چې جګړه ودروي د دې حرکت یوه مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو پرې توافق وکړ دا څنګه شونې ده چې دوه ډلو د شل کاله سره وژلي او خپله دې سره راسي او سره کښېدیني اوس ضرورت دی چې طالبان هم حکومت هم یوې درېیمې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس له منځه را جوړه شي او د ملل متحد استازي هم پکې وي چې دوی د دواړو تر منځ مینځګیري او منځګړیتوب وکړي
شاغلی خیبر زیاته کړه چې د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې د سولې خبرې هر څومره که اوږدې شي ستونزه نشته ځکه چې ولس به له مرژوبله او مصیبتونو خلاص وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه لا بیا تر اتیا تنه مړه شوي دي د ترکیې د وان شار چارواکو په انخره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې یې ماڼو ژوندی پاتې شو په انخره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د 13 تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي چې پناه غوښتونکي په غیر قانوني ډول یونان او یا ایټالیا ته بیول د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یوه سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنۍ شمېره تر زرو اوړي انتونی فوچی پرون وویل تلفات وروسته تر دې زیات شوي دي چې په ډېرو ایالتونو کې بازارونه بیرته پرانیستل شول او په کورونو کې د پاتېدو بندیزونه سست شول فوچی هغه کنفرانس ته چې د هیل خبری څانګې چمتو کړی و څرګنده کړه چې امریکایان اوس له ډېر سخت حالت سره چې له ګواښه ډک دی مخامخ دي د امریکا له 500 ایالتونو څخه په 24 کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې د پنجشنبې په ورځ په متحد ایالتونو کې د کرونا ویروس څه باندې 15-16,000 نوې مثبت پیښې ثبت شوې تر اوسه په 24 ساعتونو کې کله هم دومره ډېر کسان په کرونا ویروس نه واخته شوي په متحد ایالتونو کې اوس 3,000,000 او څه باندې 2,000,000 کسان په کرونا اخته دي او د تلفاتو شمېر تر 1,015,000 اوښتی دی د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دې یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیدیروس ادانوم ګبریوسس پرون په دې اړه په یوه ویډیو کانفرنس کې وویل. د روغتیا د نړیوال سازمان غړو هیوادونه هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووید 19 په وړاندې له خپل ځوابه د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپلواک ارزونه پیل کړي. دا د ځان په اړه د فکر کولو وخت دی څو نړۍ ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستنې ناروغۍ د کنټرولولو لپاره په ګډې لارې چارې ومومو او خپلې همکارۍ زیاتې کړو. د امریکا متحده ایالاتونه د روغتیا د نړیوال سازمان د بودیجې لویا برخه ورکوي او په دې سازمان انتقاد لري او ویلي دي چې شایي د روان کال تر پایه د امریکا متحده ایالاتونه له دې سازمانه ووځي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. افغانستان په تیره یوه اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللی و وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي بلکې د تیرې نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کانفرنس برخوالو په طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د چارو کتونکو دا غونډې د سولې د پروسې د مالکیت د خپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کلونو بریاوې خوندي کړي. ښاغلی غنی دا خبرې پرون پنجشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم د ملکي مرشوبلو د پای ته رسېدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان ښځو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او که نه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وویل همدانون د طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
Initial agendas including ceasefire
په لبرنې ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دوړو خواو ترمنځ پر اختلاف شته لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديالوژي د اسلامي امارات. په دې به په موازی ډول خبرې کیږي. همدارس به په انتخاباتو د ښځو ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو د خلکو پر ازادیو او د تیرو 19 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په دریم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروی د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستې. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کېږي، ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري، ځکه د طالبانو او باقي افغانان ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي، خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
په کابل کې د نږدې 40 بهرنیو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د بین الافغاني خبرو پر پیلېدو یې ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او د بین الافغاني خبرو د پیل له هڅو وروسته دا پوښتنه کېږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډېره د یوه پوځي جریان په توګه پاتې شوي په یوه قوي سیاسي حرکت بدلېدای شي. دوی به څرنګه په یوه سیاسي ماحول کې له بېلابېلو ګوندونو سره ګډ تعامل وکړي او د خلکو له ملاتړ به برخمن شي. فیرباز ظاهر په دې اړه یو تحلیلي مطلب لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي، د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واک کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کېږي. که څه هم د دې خبرو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ورلمخې دا پوښتنه مطرح کېږي چې آیا طالبان له یوې پوځي ډلې څخه په یوه سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري؟ د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلېدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوس مهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت به له امریکا سره د موافقې په اړه د خپلو ژمنو په عملي کېدو سره ترلاسه کړي. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامي قدرت دی، خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي، یعنی د جنگ له لارې ځان ته مشروعیت پیدا کوي. مګر سیاسي مشروعیت هغه پیدا کولی شي چې هغه موافقه چې امریکا هم سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان له حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسیږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي، هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي.
ډاکټر جلالی زیاتوي چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولی سي چې د افغانستان له سیاسي، ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار سي. نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یوځای سي، خو شرایط بیل دي. او د ښاغلي جلالی خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله وه، خو د بهرنیانو هڅونه ورسره وه، مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یو سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري، خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف شوی وي.
د دوی په سیاسي حزب بدلېدو لپاره زه فکر کوم د دوی په خپل منځ کې دا ظرفیتونه او وړتیاوې شته، په دې معنی چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګه د نورو سیاسی مبارزات و پوزی مبارزات و نرنوال و سر ده مناسبات و عمل ده تجربه لری کولی سی چه نزن استفاده و که پیو سیاسی گوند بدر سی. اما پختن داده چه هغشه چه پلیبرالیزم او سنه نری که دیست به نام مطرکی که طالبان پاکی ده لری که نداری.
شغلی ستانکزی په یوه ګڼګوندي ماحول کې د طالبانو د کار او تعامل د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې داسې پیاوړي سیاسي ګوندونه نسته چې د بیلګې په توګه مطرح سي او په روانو حالاتو کې خپل اغیزمن رول ښکاره کړي. په همدې حال کې آزاد خبریال او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر ډېره پوځي وړتیا لري او له سیاسي تعاملاتو لرې پاتې شوي دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې شک وښود چې طالبان په اسانۍ وکولی سي په یوه سیاسي قوت بدل سي.
د جګړې ظرفیت پکې ډیر زیات ده، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر